په پیښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له ګل ایاز اور.
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان سنت انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن مسلم لیگ نون اکثریت ترلاسه کړی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې او د روس ولسمشر په ماسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان سنت 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون ګوند کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند 12 سینیټران منتخب شوي دي. همداراز تحریک انصاف ګوند 6 سینیټرانو بری ترلاسه کړی دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 2، نېشنل پارټي 2، متحده قومي موومنټ پاکستان او مسلم لیگ فنکشنل او جماعت اسلامی یو یو سینیٹر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 10 آزادو کاندیدانو هم بری ترلاسه کړی دی. د قبایلی سیمو سلور آزاد کاندیدانو سیټونه ګټلې دي. خود فاټا کامیاب شوی کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ ترلاسه بو. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلې دي سنت انتخاباتو ثابت کړه چې په هیواد کې جمهوریت بری ترلاسه کړی دی. پرون په لاهور کې د سنت انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو اعلان وروسته صوبایي وزیر رانا ثنا الله خبر اعلان ته ویل چې غیر جمهوری قوتونه ناکام شوي دي. هغه غیر جمهوری قوتونه چې د سنت انتخاباتو سبوتاش کولو کوشش یې کو خپل هڅو کې ناکام شوي دي. هغه عناصر له وخت نه مخکې د انتخاباتو لپاره هڅې کولې خو د سنت کامیاب ټاکنو تر سره کېدو سره په هیواد کې جمهوریت ته وده ملاو شوې ده. په پنجاب صوبه کې د سنت په انتخاباتو کې 11 سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لړۍ پیل شوې. دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفیظ الله میاخیل پرون مشال اړیتو ویل چې د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیزه پلان کار روان دی. د زیاته کړه
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي. دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي افغان حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې د راستنېدونکو کډوالو د ژوند ښه زمینه برابر کړي. د هلمند ولایت په نادری ولسوالۍ کې عملیات چې سم موده ځنډیدلي وو بیا پیل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک نن مشال اړې ته ویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پر مخ ځي. د میوند لس په نوم د عملیات څه باندې یو میاشت پخوا پیل شوي ول، خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډول شول. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې کوله چې باید د نادلي برخلیک یو طرف ته شي. د افغانستان په نګهار ولایت کې پرون په یو چاودنه کې 4 پاسون کوونکي وژل شوي او 2 ژوبل دي. د نګهار ولایت چارواکي وایي چې د رواداتو ولسوالۍ په سنگر سرای سیمه کې پرون له غرمې وروسته شاوخوا 1 بجه د پاسون کوونکو د مشر فریدون پر موټر د سړک غاړې مان چاودنه شوي چې په نتیجه کې د هغه 4 ملګري وژل شوي او فریدون له یو بل ملګري سره زخمي دي. د نګهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼی وایي چې ژوبلو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د روس ولسمشر پرون په ماسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. ولادیمیر پوتین وویل چې د راتلونکي نسلونو د خوښي لپاره به هر څه وکړي. ښاغلي پوتین په لوژینکي سټیډیم کې خپل پلویانو ته وویل بل هیڅوک به دا کار زموږ لپاره ونه کړي. که موږ دا کار وکړو راتلونکي لسیزه او ټوله 21مه پیړۍ به زموږ د روښانه بریاو شاهده وي. موږ به دا کار وکړو. پوتین چې له 1999 کال راهیسې د روسیې د ولسمشر یا وزیر اعظم په توګه پاتې دی، د یو بلې 6 کلنې ولسمشرۍ دورې په لټه کې ده. ټاکل شوی چې د روسي ولس د روسي ولس مشر انتخابات د مارچ په 13 نیټه ترسره شي. د سپینې ماڼۍ استخباراتي خدماتو چارواکو ویلي دي چې د خالی پور سپینې ماڼۍ مخې ته یو سړی خودکشي کړې ده. د پیښې پر وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمنه په فلوریډا کې وو. استخباراتي ادارې او د ښاروالۍ پولیسو څانګې د وژل شوي سړي پیژندګلو کړي، خو د هغه نوم یې په سمدستي توګه نه دی په ډاګه کړی. د خفیه ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي دي چې یو سړی سپینې ماڼۍ مخې ته له بیګه تماچه راویستله او خپل ځان یې ووژلو. په پیښې کې نور څوک ژوبل شوي نه دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د پیښې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړل شوي دي. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیا وسله والو د یوې شبکې 146 مشکوک غړي نیولي دي. د بحرین د کورونو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. د هغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان رسولو لپاره په امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تنصیباتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیا وسله والو دا شبکه د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ډلې جوړه کړې ده. خود ایران حکومت ادا تورونه رد کړې دي. اخري خبر د کرکټ درکو. پرون په شارجه کې شل اوریز سیالو کې ملتان سلطانز او پیښور زلمی خپل لوبي ګټلې دي. په سوپر لیگ کې نن د اسلام آباد یونایټیډ او کراچی کینګز ترمنس لوبه په شارجه کې کیږي. دا وخت په پوینټس ټیبل کراچی کینګز په لومړي نمبر، ملتان سلطانز په دویم او پیښور زلمی لوبډله په دریم نمبر ده. دا د مشال رادیو خبرونه.
سمشال رادیو خبرونه مولا ګلیا زوري دل اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان سېنات په د پرونی انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې ښیي چې د هغه هواد حکمران مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د چارو شنونکو وایي په پاکستان کې د اصلي واک اختیار ترلاسه کولو لپاره د سیاسي حکومت او ادارو ترمنځ ناندرۍ بل هم دوام لري.
طاقت یا د اختیار جګړه ده چې دا جګړه نه ختمېدونکې جګړه ده او په سنا څه شکل کې ځان را څرګندوي.
ملګری ملتونه وایي پاکستاني مېرمنو ته پولیسي چارو کې د نشت برابر ونډه ورکول کیږي. یو شون کې بیا وایي د پاکستان په سیاست کې هم هغه رنګ چې لازمه ده خځې فعال رول نشي لوبولی.
سیاسي شرکت کې دوی عدم شمولیت وجه چې کوم دي د خځو تکلیفاتو کې اضافه کیږي.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د ټراوټ میانو یا کبانو ساتونکو او کاروباریان د دغو میانو د خراب مارکیټ لامل شکایت کوي.
فرمرانو سره مېن جمشي مارکیټ نشته دي. فرمران خراب نشي پوره کول دي یوه جنمه ارزان ورکي.
د سولې پر لور خبرونه هموري لیدا لمشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنی موضوع په پاکستان کې د سېنات د خالی شو څوکۍ لپاره پرون د شنبه پر ورځ انتخابات تر سره شول. د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې د دغه هیواد واکمن ګوند دی تر ټولو زیاتې 1500 پیپلز ګوند 12 څوکۍ ګټلې دي. دغه انتخابات په څلور واړو صوبو کامی سملای کې تر سره شول. ګلیاز تفصیل راکوي.
د پاکستان سېنات 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سېنټران منتخب شوي دي. همدارس طریق انصاف ګوند 6 سېنټرانو بری ترلاسه کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، جمعیت العلماء اسلام فی ډلی 2، نیشنل پارٹی 2، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیٹر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم بری تر لاسه کړی دی. په پیښور کې د شخصي ټلو ویژن جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړیتو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره غړو خپل کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړي.
خلکو په دې ځای کې هم ګټل دا چې هغه به اکټیو ګټل او څه په دې ځای کې هغه به ضروري چې هغه به ګټل او په پولیټیکل سیاسي ګوندونو هم هغه خلکو ته ووټ نه ورکړي چې خصوصا په تحریک انصاف باندې د نیوکې کېږي چې هغه چې کوم ډول کوم زیات شمن خلکو ته خپل امیدواران جوړ کړی دی. هغه نه بیا په مسلم لیگ نن کې د نن ادا کې خبري اچول موږ اورېدلې دي. نو په خیال باندې دې وخت کې چې کوم نتیجې نه خطر راغلي دي په هغه کې زړه لري چې د پیسې استعمال چې کوم ډول یو پیسې په ټول زیاته
د قبایلی سیمو لپاره په څلور سوکو هلال رحمان، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوي دي. خو د فاټا کامیاب شوي کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملا ملاتړ تر لاسه وو. په پنجاب کې یو لسټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. په سند کې لسټونه پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه تحریک انصاف، دوا مسلم لیگ نون، دوا پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلی او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلې دي. همدارس په بلوچستان کې پختونخوا ملي عوامي ګوند دوا، نیشنل پارټي دوا، جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو او آزاد امیدوارانو شپږ څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې دوه څوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلې دي. د سینټ انتخابات وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره 3 ته رسیدلې ده. پیپلز ګوند په سینټ کې 6 غړي لري. په ایوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره 12 ده. تحریک انصاف سینټرانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. د ایم کیو ایم 15 سینټران پاتې شوي دي. همدارس نیشنل پارټي 15، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن 4، پختونخوا ملي عوامي ګوند 3، جماعت اسلامي 2، عوامي نیشنل پارټي بی ان پی ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سینیټر لري. د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون لمخي هر 3 کال وروسته د سینیټ انتخابات کیږي.
د ګلیاس پر رپورٹ کې مو ووریدل چې د سینیټ په انتخاباتو کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي او پیپلز پارټي دویم نمبر راغلی ده. دا چې له دې انتخاباتو وروسته به د پاکستان سیاسي منظرنامه څنګه وي، پر دې موضوع زموږ همکارې ملیحې امیرزاده د سیاسي چارو له شنونکي ایمل خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د سینیټ انتخاباتو نتیجې له توقعاتو سره سمې راغلي که څنګه؟
بچنا الیکشنونو کې عموماً دینو پغټ پیمانه باندې دینو خلق خپل وټونه خرڅي، سینیټران یا ایم این اے ګان یا ایم پی اے ګان خپل وټونه خرڅي. اکثر په دې موقعه موږ ګورو چې په سیاسي جماعتونو کې هم چې دینو د وفاداریانو د تبدیلولو په پټه یا د خپل حزب د مرضی بغیر د ووټ ورکولو یو یو دغه موجود وي، یو روجان موجود وي، یو خدشه موجوده وي. نو دا پیرا خو هم مونږ ګورو چې ځنې دیونو کې دغه شوی دی، غیر متوقع ریزلټ راغلی دی. خو لکه د مخکې په شان چې به څنګه د انتخاباتو نفس کومې خبرې کې دي، اطلاعات کې دل هغه رنګې دغه نشته، پکې خبرې پکې نشته.
که تاسو ګورئ په پاکستان کې چې دا سیاست دی، داسې ګنګوسې وې سموده کې چې دا انتخابات په اونې شي، په دې باندې بیا ځینو ګوندونو خپل تحفظات هم ښودلي او ډېر آوازونه پورته شوي. نو اوس چې دا کم پروسس روان دی، د جمهوري عمل ته تاسو څنګه ګورئ؟
ګوره، داسې دی چې که څه هم موږ ګورو چې د تیرو دوه درې کالو راځي په پاکستان کې کوم سیاسي اړې ګړې چې دی، یا موږ ګورو چې مختلف سیاسي مخالف ګوندونه یا د مسلم لیگ کوم سره چې مخالف ګروپونه دي، هغوی په مختلف حکومت باندې ناستې کړي، پلتونه کړي دي، یا مختلف کوششونه شوي دي. دا تاسو چې کوم افغانانو طرف ته اشاره کړي، دا بالکل د دې ایسوا د دې عملی سوا چې وختلې چې په مسلم لیگ نون باندې یا په نواز شریف باندې په غیر مستقیبانه یا مستقیبانه توګه باندې راڅن یا غیر راڅن هغه باندې فشار راړي او هغه دې ته مجبوره کړي چې ځنې هغه خبرې چې هغه اسټبلیشمنټ غواړي هغه پې ومني. خو حقیقت دا دی چې په پاکستان کې حالات دې ته نه دي تیار چې ګنې فوج یا کوم بل اداره راشي او هغه دا موجوده پارلیمانی نظام چې دینو دې ختم کړي. او موږ ګورو د سینټ الیکشن دا ثابته کړه چې کوم قوت غیر جمهوری غیر سیاسي قوت غواړي چې په پاکستان کې کوم سیاسي قوت کمزوره کی یا سیاسي مخالف چې دینو هغه په غیر جمهوری توګه باندې د اقتدار نه لري کې، نو هغه قوت هغه کوششونه چې دینو بجای د دې چې فائدہ ورکړي هغه د هغه په خلاف تمامي کې، ځکه موږ قتل د سینټ الیکشن کې مسلم لیگ چې دینو خپل پوزیشن برقرار ساتلې.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ویل کنه چې مسلم لیگ زیات سیټونه ترلاسه کړل د سیاسي مشکلاتو سربیره، نو د دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا اوس به دغه ګون چې دی د کنفرنټیشن یا د خپل د ټکراو پالیسی چې دا سمبوده داسې پای لاس پورې کړی وا به پریږدي، او که څنګه بیا خپل بیانیې ته بس دوام ورکوي، او که نه هر څه به بدل کړي؟
ګوره، بنیادی خبره دا ده کنه چې پاکستان کې د اختیاراتو جنگ. یو طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه وایي چې آئین او قانون کې ماته کوم اختیار راکړي په کار چې دا اختیار زه ولرم. بل طرف ته هغه قوتونه دي چې هغه وایي چې نه، آئین او اختیار، آئین او قانون چې تاته کوم اختیار درکړي دی هغه به ته نه استعمالوي، بلکې مونږه چې دا تسوایو هغه به کې. لکه قانون او د آئین مبرا ځینې قوتونه کوشش کوي چې د قانون او آئین مبرا ځینې عملونه وکړي، ځینې خبرې وکړي. نو دغه یو طاقت یا د اختیار جګړه ده چې دا جګړه یو قدرتی جګړه ده او دا جګړه نه ختمیدونکې جګړه ده او په څه ناڅه شکل کې چې دی نو خپل ځان را څرګندوي.
د پاکستان د سینټ د پرونیو انتخاباتو او د هغې واد د سیاسي او جمهوري نظام لپاره دغه انتخاباتو د ارزښت په اړه مو د سیاسي چارو لوښندونکي امل خټک سره د ملیحه امیرزاده مرکه اوریده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د جزا قانون د هغې پر استعمال نیوکې کړې دي. په دې لړ کې سی این این ټلویزیوني شبکې یوه لیکنه خپره کړې وایي په دې هیواد کې زیاتره وخت هغه کسان د دې قانون له سختۍ سره مخامخ کیږي چې کمزوري او بېوزله وي. د لیکنې مهم ټکی له احمد شاه اعظمي اورو.
د امریکا مذهبي ازادي ادارې او وډرو ویلسن څیړنیز مرکز کې څیړونکي فرح ناز اصفهاني د سینن ټلویزیوني شبکې پر وی پاڼې خپل لیکنه د ایټلی په روم ښار کې د تاریخي مقام کولیسیوم په ذکر پیل کړي چې په پاکستان کې د دې قانون لمخې له سزا سو سره د یوالي څرګندول لپاره د تیر شنبه په ورځ په سرو رڼاګانو پوشل شوی وو. پر دې مهال پاپ فرانسیس آسیا بیبي ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي. د پاکستان د شیخوپرا یو عدالت عیسائی مذهب لرونکي 45 کلنی آسیا بیبی ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې لا تر اوسه د ځان ښکار ده. لیکن کې راغلی چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا په 1980 ملسیز کې معرفي شو. لیکن پر مخ زیاتوي چې دا قانون ها وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلی یا پارېدلی خلک بیل څه ډول پلټونو او پښتنو مشکوک کس پر هغه ځای په خپل لاسونو ووجني. لیکن د محمد نفیس په نامه د سیډونکو په حواله کاږي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیش رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وجل شوي یا په زندان کې مړ شوي دي. فرهناز اصفهانی په خپل لیکنه کې زیاتوي چې د دا ډول تورنو کسانو مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاو جن او خطرناک کار وي. لیکواله د بشري حقوقو د فعال او د پاکستان نامتو وکیل راشد رحمان مثال راوړي چې په 2014 کال کې د دوو وسله لرونکو کسانو لخوا په خپل دفتر کې ووژل شو. پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا د سوابي یو ځوان مشال خان د تیر کال د اپریل پر 13 نیټه د عبدالولي خان په انتون مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لمړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکول او واجه. خو وروسته پولیسو او ګډي پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوي نه وکړي او هغه د یو سازش لمخې وژل شوی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه نه اجازه پېښې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان د افغان کډوالو د هغوی خپل هیواد ته د ستنیدو لړۍ پیل شوې ده. دغه وزارت مطبوعاتي صلاحکار حفیظ احمد میاخیل د شنبه پر ورځ مشال رادیو ته وویل د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته پر یو هر اړخیز پلان کار روان دی. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې ستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابر کړي. ناجیه صافی معلومات راکوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمېر کورنۍ هیواد ته ستنې شوي، خو په خبرې چې د وخت په تېرېدو سره به دا لړۍ تیزه شي.
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي، دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنیدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 1,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته ستن شي. اوس مهال نږدې 2,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي، چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستن شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنیدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلی بلوس ویل که چیرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنیدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
ل 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی ویلي په پاکستان کې په ولسی چارو کې ښځو ته ډېره کمه یا د نشت برابر ونډه ورکول کېږي. د بشري حقوقو فعالان هم دا مسأله تاییدوي، خو دوی وړاندیز کوي چې په پاکستان کې په حکومتي او نورو ادارو کې ښځو ته برابرې موقع ورکړل شي نو په هغه هیواد کې پر هغوی د تشدد او د همداراز د هغوی د نورو مهمو ستونزو د حل چارو سره مرسته کېدای شي. پر دې موضوع د انیسی اجمل رپورټ.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی ویلي په پاکستان کې د یو شمېر ټولنیزو خنډونو له وجې پالیسي چارو کې ښځو ته نمائندګي نه ورکول کېږي. یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د هیواد نیمه آبادي د ښځو دانو باید چې دوی ته په فیصله سازیو او ولسی خدمتونو کې د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا هم وایي په حکومتي او نورو ادارو کې د ښځو برابر ونډې له وجې به په ښځو تشدد او دغې د مسئلو مخنیوي یقیني شي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ادارې او رد فاونډیشن یو غړي عاصم ملک په دیړه وویل
په ځکه چې دغه سیاسي شرکت کې دوی عدم شمولیت وجه چې کوم دي ا دغه قسم ته مسایلو ته پر چکم دي د خزو لکه وي تکلیفاتو کې اضافه کیږي که خو د روزګار حواله سره دي یا عادي ژوند حواله سره دي. یعنی که تاسو وګورئ پاکستان کې تقریبا 200 میلیونه خلک چې کوم دي تقریبا چې د خزو چې کوم د لیبر فورس کې شرکت دي ا تقریبا تاسو وګڼئ چې 12 میلیونه دي. یعنی چې کوم یو این موجوده کوم رپورټ راغلی دی یو این ڈی پی او د یو این وومن هغه مطابق هم داسې دی چې 15 ښځې کې یوې ښځې لا چې کوم دی د روزګار موقع ملوي. په عدم شرکت چې کوم په سیاسي عمل کې دي دلته کې تاسو وګورئ ریزرو سیټس نه علاوه جنرل سیټ ونه ډېرې کمې ښځې راځي، نو دوی چې په ریزرو سیټ ونه راشي نو دوی هغه څه فیصلې نه شي کولای ښځو لپاره.
د پاکستان قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخې په دې اسمبلی کې د ښځو لپاره 6 سیټونه مختص دي او 10 پینل سیټونه ورکړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وای په پاکستان کې بیا زیاتره ښځې سختي مزدوري او کارونه هم کوي چې د خواریکښو له قانون سره سمون نه خوري.
خزی نوکریان مزدوریانی هم کئی او بلدا چی فیصلہ سازی کی ورتا مواقع ہم نہ ملاوی گی بلدا چی بعض دفعہ ڈیر آگا دباؤ ہم ساتھ لے کی گی اور بعض دفعہ دا حالات دو جنا ہم آگا ڈیر زیاد دباؤ اسی گی نو منگ پخ پلبان کتلی دی چونکہ دلتا کی ڈیر زیاد آفات ہم راغلل او کافات نو راغلی نو ہم داغی نمخ کی چی دینو معشومانی جنکی او بیا یا زنانه چی دی نو پا مزدوری باندی دا منگا پا خپلا باندی لیدلی کتلی دی نو زویم چی داشی دیر زیاد تے او اس خو دیر زیاد تے اس پاکی چی ٹرافیکنگ هم انوالف شو نوری خبری پاکی دس اناثرو تا هم مواقع ملاو شوی کم چی پا دیر تاک کی چی آوی دا زنانو نا یا دا خرید فروختیا بیا پھر دا غونا نور سا غلط کارونا غستل غیر شرعی غیر قانونی کارونا غستل دا کیږي ولی چې دا غوډه کور سربراهان نشته او بیا یو مور هم مجبور شي.
اسیم ملک وای پاکستان ترغی پر مختګ نشي کولی تر سوچ دې هواد حکومت د خصو برابر ونده عملی کړی نوي.
دا حکومت په یوه موږ خو داسې غنده نه کو او موږ غواړو چې داسې یعنی مثال پکارو د حکومت ته د سر اکثریت هم او دې داسې اقدامات کولای شو. د خصو ته تعلیم کې برابر موقع ورکړل شي او ایت دلته کې چې کوم د زمونږه دلته کې ډومېسټک وایلنس چې کوم دی دا غیر پر هم موږ کوشش وهلې زلې وکړې غږ مو پورته کړې دي چې د بارکې قانون سازي وشي.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نشو. په پاکستان کې لیوي وګدې مودې راهیسې خزي ګله کوي چې په سیاسي ټولنیز ډګر کې ورته د پام وړ برخه نه دا ورکړل شوی خو په داروستیو کې د خصو په مشرۍ یو شمېر سازمانونه جوړ شوي چې د دوی د سواک منولو لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا چارواکي وای په سواد کې د ټراوټ کبانو یا میانو کلنۍ پیداوار 15000 کیلو تر رسیدلې چې دوی په خبره وروسته به 240000 تر رسوي. بلخه د کبانو د شخصي فارمونو مالکان وای د مناسب مارکیټ د نشټوالي له کبله دوی د خپل کبانو په ارزان نرخونو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د احمد شاه اعظمي رپورت.
د سوات ډیپټي کمشنر عامر افاق د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا د سوات سنت شپېته زره د کبانو تخم غورځول پر مهال ول چی په سوات کې له تازه میوه ورسته کبان د سیمې یو لوی پیداوار ګرځیدلی او د کبانو د نور فارمونو جوړول لپاره حکومت له زمیندارو سره مرستې کوي.
د هم د صوبایي حکومت یو انیشیټیو دی چې پرایویټ فارمینګ انکرج کی د کې زموږ د صوبایي حکومت ای ډی پی سکیمونه دي په 50-50% باندې سلور سره د حکومت تعاوني او سره د لوکل فارمرز تعاوني او بنیادی مقصد دا دی چې دا میانو افزایش او د غیپ تعداد کې اضافه وشي.
د مدینه یو ځای استوګن احسان علي وای چې د سوات سنت د کبانو تخم چول غوړه عمل دی ځکه په دې اقدام سره کې یو اړخ ته ولست شخوراک په لاس ورزي نو بلخوا ځای خلک روزګار هم تر لاسه کولای شي.
د دې سره د سواد هغه حسن هم بڑھویږي او کم مهې چې د دې افزایش باندې دریای سواد کې کیږي د دې نه مرغوب غذا هم د خلکو ته ملويږي. لوکل جی خلکو دلته د غی لیسنس باقاعده ملويږي چې هغه د حکومت ورکی د ټراوټ کلچر والے ورکی په هغه لیسنس پترو باندې خلک د غی شکار هم باندې دریای سواد کې کوي او خپل ملمنو ته خپل ځان ته خپل بالبش د غی ټراوټ هغه مهې اږي ته فری ملويږي د سواد نه.
بلخوا په سواد کې د کبانو د شخصي فارمونو مالکان وای چې دا وخت په ټول سواد کې د کبانو 15 فارمونه دي چې یوازې دوه پکې سرکاري دي. د شخصي کبانو د فارم یو مالک محمد رشید په وینا د ټراوټ کبانو لپاره شخصي فارمونه مناسب مارکیټ نه لري نو ځکه دوی خپل کبان په تاوان خرڅوي.
دلته ټراوټ کلچر په 88 کې ما پرایټ شروع کړ دې فارمونه دلته کافي حکومت ول توجه ورکړه ډیر شو مارکیٹنگ زمونگا نشتے دے بس دا گورنمنٹ ریٹ چی دے 1000 روپے دے زمونگا ریٹ 800 روپے دے 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 مین وجہ دادا چی مونگ تا خوراک دیر سخت کلیف تے فرماران سر مین جمع شی مارکیٹی نشتے دے فرماران خوراک نشی پورا کوالے دے وجہ میں ہے ارزان ورکی.
دا کبانو د شخصي فارمونو مالکانو د نیوک په خبرګون کې د سوات ډیپټي کمشنر عامر افاق وای چې دوی د دوه ستونزو د حل کولو لپاره د شخصي فارمونو مالکانو سره تماس نیولی دي او حکومت به د هواري لپاره اقدامات وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په پیښور کې د سهار لسنی مې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
د پاکستان د سنټ 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. په نوي انتخاباتو کې مسلم لیگ نون کاندیدانو د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخیستې وه. په لومړۍ توګه مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي، بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند 12 سنټران هم منتخب شوي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله ویلي دي سینٹ انتخاباتو ثابت کړل چې په هیواد کې جمهوریت بری ترلاسه کړی. پرون په لاهور کې د سینٹ انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو اعلان وروسته صوبایي وزیر رانا ثناءالله خبرونه ته ویل چې غیر جمهوري قوتونه ناکامه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لړۍ پیل شوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل پرون مشاله ورته ویل چې د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په هر یو اړخیزه پلان باندې کار کوي. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې عملیات چې سموده ځنډیدلي وو بیا پیل شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن مشاله ورته ویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو ورو پرمخ ځي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په یوه چاودنه کې څلور پاسون کوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې دا پیښه رودات ولسوالۍ په سنگرسرای سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د روس ولسمشر پرون په ماسکو کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د روسیې د بری ژمنه وکړه. ولادیمیر پوتین ویل چې دا راتلونکي نسلونو د خوښۍ لپاره به هر څه وکړي. د سپینې ماڼۍ استخباراتي خدماتو چارواکو ویلي دي چې د خالی پوره سپینې ماڼۍ مخې ته یو سړی خودکشي کړې ده. د پیښې پر وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمنه په فلوریډا کې وو. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسله والو د یوې شبکې یو سل شپاړس مشکوک غړي یې نیولي دي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي درته اورو. پاکستاني ډان ورځپاڼې د هغه هېواد د سینټ پر پرونیو انتخاباتو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي هغه ګنګوسې دروغ ثابت شوې چې ګواکې دغه ټاکنې به پر وخت ونشي. د پاکستان سپریم کورټ د پریکړې چې نواز شریف نور د مسلم لیگ نون ګوند د صدارت لپاره اهل نه دی او په نتیجه کې د پاکستان الیکشن کمیشن دا فیصله چې دغه لخوا نامزد کاندیدان به په دغه ټاکنو کې برخه وانغستې شي هم د هیات ګوند لپاره ستونزې ډېرې کړې. خو لیکنه کاږي پر دې هر څه سربیره انتخابات وشول او په ترڅ کې دا ثابته شوه چې د هیواد سیاسي ګوندونه پر جمهوري عمل یقین وساتي نو ځان ته د مخکې تګ لارې پیدا کولی شي. د لیکنې تر مخه پر راتلونکو ورځو کې به روښانه شي چې د پاکستان سینټ نوې جوړښت د هغه هیواد د جمهوري پړاو په مخ تبولو کې څه رول لوبوي. یوه بله مهمه مرحله هم روان کال کېدونکو عامو انتخاباتو هغه ده. که څه هم دا اوس تر ډېر حد یقیني شوه چې عام انتخابات به و نه ځنډیږي خو کېدل به بے له ستونزو هم نه وي. د نواز شریف او د پاکستاني ادارو ترمنځ ناندرۍ ښایي لا هم روانې به اوسي چې د لیکنې تر مخه هدف یې د هغه هیواد له سیاسي منظرنامې د نوموړي بشپړ لرې کول دي. داسې معلومیږي چې د پاکستان راتلونکي عام انتخابات به ډېر ګرم او د هغه هیواد د جمهوریت لپاره برخلیک ټاکونکي وي. لیکنه زیاتوي له دغو انتخاباتو مخکې د پاکستان د عبوري حکومت جوړولو په اړه فیصلې باید په ډېرې سنجیدګۍ سره وشي. بل پلوه له پاکستانه په اردو ژبه خبرېدونکي اکسپرس ورځپاڼې په خپله اداریه کې په هغه هیواد کې د ټرافیک حادثو په شمیر کې د زیاتوالي موضوع راخستې. لیکنه وایي د خالی پر ورځ په بلوچستان کې د کراچۍ ته تلونکي یوه مسافر بس او ټرک په ټکر کې د ماشومانو او ښځو په شمول شپږ کسان مړه او شپاړس نور زخمیان شول. لیکنه کاږي په پاکستان کې د ټرافیکي پیښو غټ لاملونه اکثره وخت د ډرایورانو لاپرواهي او د ګاډو په زیات صورت سره چلول وي. ځینې وختونه بیا د لویو لارو په جوړولو کې انجینرانو او ټیکدارانو غلطۍ کړې وي چې زور یې د ټرافیکي پیښو په صورت کې له عام وګړو وځي. د لیکنې تر مخه د هیواد پر لویو سړکونو د ټرافیکي پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کړي خو کارګر نه دي ثابت شوي. لیکنه زیاتوي حکومت باید د هیواد پر سړکونو د ټرافیکو پر قوانینو عمل درآمد یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې د ترهګرو د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې په خړ لیست کې د پاکستان د نوم د شاملېدو پر هغه هېواد د دې اقدام د اغېزو په اړه لیکنه خپره کړې. بل پلو هم امریکا خپرېدونکي د نیشنل انټرسټ مجلې بیا په یوه لیکنه کې د افغانستان د سیاسي بحران جاج اخیستی. د دې لیکنو مهم ټکی له ګل ایاس اورو.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي تیره اونۍ د امریکا له لوري ترهګرو سره په مبینه توګه د پاکستان د مالی مرستو په تور هغه هیواد په تور فهرست کې شاملولو ښکاره کېده چې سعودي عرب او چین به په سمدستي توګه دا خبر رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم په ټویټر باندې لیکلی وو چې خپل ملګرو هیوادونو مننه کوي، خو د رسپانډ په خبره تیر جمعې په ورځ د پاکستان دوه نږدې ملګري هیوادونو له مرستو په شا شول او د پاکستان نوم به د جون په میاشت کې په خړ لیست کې شامل کړل شي. رسپانډ لیکي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو نړیواله اداره ده چې د ترهګرو سره مالی مرستو کوونکي هیوادونو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو سره نه کوي. رسپانډ لیکي د پاکستان نوم په خړ لیست کې شاملولو وروسته هغه هیواد لپاره ګران شي چې نړیوال مارکیټ ته رسائی ولري او راتلونکي دوبه کې به د پاکستان قرضې درې ارب ډالرو ته ورسیږي. نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي د نورو خبرو سربیره دا د پاکستان لپاره د خجالت خبره وه چې یو وار بیا د هغه هیواد فوج له وسلوالو ډلو سره د اړیکو په اړه بحثونه شروع شوي دي. د دې ترڅنګ سعودی عرب او چین د لوري د دې ګام مخنیوي نه کول هم د پاکستان لپاره خبره نه ده. ورسپانه د سیاسي شنون کی عارفه نور په حواله لیکلی، پاکستان په خړ لیست کې اچولو خبره جديده. په 2012 کال کې دې معاملې ته توجه نه ورکړل شوی، خو اوس د ټرمپ ادارې په جدي توګه دا خبره په پام کې نیولې ده. ورسپانه لیکي ټرمپ ادارې پر پاکستان فشار نور زیات کړی او ورسره مالی مرستې هم ځنډولې دي. ورسپانه لیکي دا ځل د پاکستان نوم د هند پر ضد وسلوالو ډلو سره د مرستو په تور اچول شوی دی، خو د پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې لشکری طیبه پر ضد یې لمخ کې نه عملیات شروع کړی دي. بلخوا نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې سیاسي بحران په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بلخ والی عطا محمد نور ترمنځ ناکامه خبرې تری د هغه هیواد ملي یووالي او ثبات لپاره ګټور نه دي. داسې کارونه د لسیزو خواري په سند لاهو کولی شي. د کابل او بلخ ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی د ولسمشر محمد اشرف غنی ادارې اهمیت کم کړی دی. مجلې کې په 2014 کال کې د ملي یووالي حکومت جوړېدو را په دې خوا سیاسي فضا بې آرامه ده او مشران یې هم له یو بل سره کار کولو ته زړه نازړه دي. مجلې کې کچري ملي یووالي حکومت د برابرۍ په بنیاد واکمنی تقسیم کړي نو امنیت به ډیر خشي او سیاسي حالات به هم کشیده نوي. مجلې کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب دي او پر دې سربېره سیاسي باورې او مشران هم تقسیم او غیر مستحکم دي. د مجلې په خبره په افغانستان کې دي په 2019 کال کې ولسمشري انتخاباتو نه وړاندې سیاسي پیچیدګیانې ختم کړل شي او زر تر زره دي انتخاباتي اصلاحات نافذ کړل شي. د دې په مرسته به شفافه او آزاد ټاکنې یقیني شي. مجله زیاتوي چې باید افغان ولسمشر انتخاباتي اصلاحات نافذ کړي او موجوده سیاسي تاوتریخوالي کې کمی راوستلو لپاره رول ترسره کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوری ریاست ټاکنو ته تر دوه اونیو کم وخت پاتې دی، د غیواد ولسمشر یو وار بیا له خلکو سره د سترو بریالیتوبونو د ګټلو ژمنه کړې او د پیاوړې روسیې پر جوړولو ټینګار کړی دی. پوتین پرون د مسکو په یوه لوبغالی کې خپلو پلویانو ته پر هغو پلانونو خبرې وکړې چې د غپو وینا روسیه به پیاوړې کړي او په نتیجه کې به د روسانو ژوند ښه شي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د مسکو په یوه ستر لوبغالی کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې به د مارچ 14 نیټه د جمهوری ریاست ټاکنې وسی. ولادمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د سترو بریاو ژمنه وکړه. ویل زه هغو کسانو ته چې د غشتلې روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغونډ شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول شوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته ښه راغلاست وایم. او داسې ډیر خلک سته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادمیر پوتین تیر کال په ډسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 15 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین پر روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپوټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادیمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادیمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانوي. ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ خپل ولست په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په شکړي او چارواکو ته امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي. د رپورټونو پر اساس ولادیمیر پوتین ولست خپل کلنۍ وینا هم په میاشتو ودنډوله او په داسې وخت کې وکړه چې د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر دوه اونیو کم وخت پاتې دی. پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولست په کلنۍ وینا کې د نویو اټومي وسلو د جوړولو خبره وکړه چې ناټو تړون فرانسې، جرمني، د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي هیوادونو سخت انتقادونه ورباندې کړي دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمهوری ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دغې پروسې د پیل هڅې ګړندې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون مشال اډو ته وویل دا ځواک له هغو سرتیرو افسرانو جوړیږي چې دا وخت د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن بیا ټینګار کوي چې د دغو ځواکونو د ښه اغېز لپاره باید په نظامي چوکاټ کې معیارونه او مقررات وضع شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي منطقوي ځواکونه د اړتیا له مخې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې په دې برخه کې د شپږ درش زره کسي ځواک وړاندوینه کیږي. د وزارت ویان وویل چې د منطقوي ځواکونو دا طرحه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا تایید شوی او دفاع وزارت یې تطبیق ته هڅې پیل کړې دي.
دفاع وزارت یو طرحه آماده کړې ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوی ده د رئیس جمهور لخوا. نه اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمې یا هغه ځایونه چې هغې دپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی، نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
ښاغلی وزیر وایي د دې ځواک لپاره هغه کسان نیول کیږي چې له دې وړاندې په ملي اردو کې سرتیري وو. دی وایي دغه ځواکونه به په یونیفورم وسلو سنبال وي او د ملي اردو د ځواکونو 15% تنخوا او نور امتیازات ورکول کیږي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي دا ځواکونه د هغو سیمو د ساتنې لپاره جوړیږي چې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او امنیت ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې له دې وړاندې د سیمې خلکو په ملي شورا کې د دوی ځینو استازو تر ډیره انتقاد کړی چې له مخالفینو تصفیه شوي سیمې د افغان حکومت لخوا سمې نه ساتل کیږي او له همدې امله په اسانه بیرته د مخالفینو لاس ته لویږي. که څه هم دفاع وزارت د جوړیدونکي ځواک رول ته خوشبینه دی، خو خلک وایي ویره لري چې له دغه ځواک نه لکه د سیمه ییزو پولیسو په څیر شخصي استفاده ونه شي.
زما نوم مومن خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که دا ځواک جوړ شي نو د افغانستان د امنیت په برخه کې به ډېر اغېزمن رول ولوبوي. خو داسې نه وي چې دا ځواک نه په شخصي توګه استفاده وشي، لکه مثلا مثال کې ویلی شو چې اربکیان نه خلک مثلا شکایتونه لري چې هغه شخصي کارونه کړي دي، خلک نه خپه دي چې صحیح اداره شي او منظم ډول سره اداره مخې ته ویستل شي.
زه حکم خان عریب زیم. دا ځواک د جوړېدو سره د بیکارۍ کچه کمه شي.
باید داسې خلک ونیول شي چې دولت د فاره ګټه او تریم افتای.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې له دې وړاندې یو شمېر خلکو د سیمه ییزو یا محلي پولیسو پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د امنیت پر ځای ډیر ځله خلک زوروي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د جوړیدونکو ځواک په اړه د اندېښنې ردوي، وایي چې دا ځواکونه د سیمې د قومندان لخوا نه جذبېږي بلکې د دفاع وزارت د برحاله قومندانانو تر نظر لاندې به فعالیت کوي. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو غړی کرام الدین رازازاده د منطقوي ځواکونو رامنځته کول یو ګټور ګام بولي. وایي د تصفیه شوي سیمو ساتل یوه مهمه مسله ده چې باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی رازازاده ټینګار کوي چې د ښو امکاناتو تمویل او تجهیز ترڅنګ باید دا ځواکونه د سیمې د خلکو ملاتړ هم ولري. دی وایي د سیمې خلک په خپلو سیمو کې ښه بلد دي او کولی شي له دغو ځواکونو سره د نیول شویو سیمو په ساتنه او امنیت کې ډېره مرسته وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو د اردوونکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي باور نه لري چې پاکستان دې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف پر خپل ژمنو عمل وکړي. دغه خونی چارواکي د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر د افغان حکومت سیاست هم کمزور یادوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه د یوې طرحې د جوړولو په ترڅ کې ویلي چې هدف یې دغه کار هدف یې د افغان سوداګریزو توکو د لیګ را لیګ په چارو کې شته ستونزې حلول دي. یوسف خان زدران رپورٹ را کوي.
ظاهرن پاکستان دې ته چمتو شوی چې د افغان سوداګرو مالونو ته د اسانتیاو برابرولو په خاطر یو نوی طرح عملی کړي چې په باور یې د سوداګریزو مالونو په لیګ را لیګ کې چټکتیا رامنځته کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې برخه کې د پاکستان په عملی کړنو باور نه لري. د یاد خونې مرستیال خان جان الګوزی وایي پاکستان تل د افغان سوداګرو مالونه درولي او د لیګ را لیګ په وخت کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی الګوزی د شنبه په ورځ وویل د درک افغان سوداګرو ته ګڼي سادی زیانونه رسیدلی دي.
اگر یې مشکلات حل نشو در آینده ما فکر می کنیم
چې دوی کدا سونځي حل نشي موږ باید پر اتلونکو کې لاتیا او فساد څخه در نوي فساد پورې خپل صادرات ودرو او ټولې میوې مو په افغانستان کې خراب شي. په داس حال کې چې موږ د خپل مالونو لیک ته اړتیا لرو پاکستان تل د میز پر سر ژمنه کوي خو بیا پر عمل نه کوي. خو موږ په دې ټینګار لرو چې باید له هغه هوا سره سونځي حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې په تیر کې افغانستان 90% ترانزیت او سوداګرۍ د کراچۍ بندر لاره کې ده. خو د پاکستان لوري د سنځو له جوړېدو وروسته دغه کچه اوس 40% ته راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ خونې مسولین وایي له هند سره د هوایي دهلیز د چابهار بندر د بیا رغونې او د تورغونډۍ او اقینې بندر په جوړېدو تر یوې کچې ستونزې حل شوې. خو پاکستان ته د میوو د لیږد او د سوداګریزو توکو د وارداتو په برخه کې ستونزې هم هلته اړتیا لري. له دې ټولو سره پاکستانی چاپ نیشن ورځپاڼې د پاکستان د مالی وزیر رانا محمد افضل له قوله ویلي چې نوموړي له افغان پلاوي سره په کتنه کې د هغې طرحې د عملي کېدو خبره کړې چې له مخې د پاکستان په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو ډکې لارۍ د پاکستاني پولیسو لخوا په بندرونو کې درول شوي چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان هم رسیدلی دی. خود سوداګری وزارت ویان مسافر ققندی په دې برخه کې د حکومت د بې کفایتۍ اداره دوي او وایي چې دوی تل له پاکستان غوښتي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست پای ته ورسوي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری په برخه کې ستونزې سیاسي اړخ لري او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو ګټو ته زیان ورسوي. دی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان باید پوه شي چې د دواړو هیوادونو برخلیک ناغړي او بې وزلي د سیمې په کچه راکړې ورکړې ته اړتیا لري او که اوس دا پوهه رامنځته شوي نو لرې نه ده چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ښې شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې که پاکستان په دې برخه کې خپل ستراتیژیک سیاست بدل نه کړي او له افغانستان سره د ستونزو د هواري په هدف په نویو ژمنو عمل ونه کړي، هغه هیواد به هم له سوداګریزو او اقتصادي زیانونو خوندي نه وي، بلکې له دې اړخه به ډیر تاوان وکړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سمردونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخي جوړوي درته وړاندې کوو، د نننۍ پروګرام تاسو په تکراری توګه اوري.
د سولې پر لور
د جنوري په شپږویشتمه نیټه د منظور پښتون په مشرۍ د قبایلي سیمو ځینو ځوانانو د خپل حقونو لپاره له قبایلي سیمو څخه احتجاج پیل کړ. دوی خپلې غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې دغه سولې زو مظاهره چنو څنګه وکړ شول په حکومت خپلې غوښتنې ومني. زمو کوربا بشیر ګواخیم، هر کله راشي. اوریدونکو، د منظور پښتون په مشرۍ د مظاهره چنو سره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم پر لار یوځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخورته نور پښتانه را جمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په یوه لوی مظاهره بدل شو. د عدم تشدد فلسفې په توګه پیل شوې دا مظاهره تر لس ورځو پورې په اسلام آباد کې روانه وه. دوی غوښتنه کوله چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو ماتل شوی مشر راو انور دی ونیول شي. دوی دا هم ویل چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکي او ټول غیب کړل شوي ځوانان دې راخوش کړل شي. منظور پښتون دې مظاهرې ته ویل چې دوی به بغیر له تشدد پر چارواکو خپلې خبرې مني.
دلته قسم قسم د پارټي والا د پښتنو مشران خراغلل دغه هم د حمایت اعلان وکړو. نو موږ چې دلته ووره تیرې کړې نو مطمئن یو د ټولو نه کنه چې ان شاء الله زموږ کار به کیږي او عدالت به تر سره غبرې نه شي چې موږ مطالبه خان نشي، خو فلال موږ مطمئن یو چې زموږ کار به ان شاء الله کیږي. دا سه مخکې هم موږ میټینګونه کړې دي د صوبې په لیول باندې، هلته چې کوم ځمه داران نه شي د فاټا لپاره یو سره هم زموږ میټینګونه شوي دي، خو هغه د وخت ول وادي بیا شاته وفا و نه کړل. خو موږ دا سه ثبوت غواړو چې ریټن غو کې یو ثبوت غواړو د موږ مسلې والا چې راځه سبا موږ دنیا ته خدلې شو چې دا موږ ثبوت را کړی دی او زموږ علاقه کې دغه کار نه شروع کړي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، دې مظاهره ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلي وو او د هغوی د غوښتنو ملاتړ وکړ. دې ټولو سیاستوالو مظاهره چان وستایل چې په سولیز ډول یې خپلې مطالبه وړاندې کړې. مظاهره چان ته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک ویل د پښتنو دغه مظاهره د باچا خان هغه احتجاجونو ته ورته ده چې د نوموړي په مشرۍ له انګریزانو څخه د پښتنو حقونو لپاره کېدل.
مو یقینو چې ورسی وزیرستان د سیستاری کچګیږي چې نسل پاکستان بلکې ټول دنیا کې به خلک ومني. افغانستان نظر خلک په غوینه لږی خلک یې چې دا خو دې تکړه خلک ته د سره می ګرګالا دا د بنگشتا دا د توریدا دا د افریدی دا د شینواری دا د ملګوری دا د مومندا دا د بازار کی سلارتی دا مامون دا د مشوانی دا دا د خټک دا د افریدی دا د ټول پښتنی دا د پافر دا د چکزی دا ان شاء الله تعالی دا یو څه شروع ځای دی وای وټه کی ساده دا چې څنګه چې تاسو په اتفاق دلته غلي یو نو سي چې دا د اتفاق وین کوته ای تاسو څخه ټول پښتون قوم بل اوردا نو تاسو ته ځی دی کوم کارا پارټي دا سیاسي پارټي مذهبي پارټي باندې تاسو سره ملوړ دي ان شاء الله او اخیرا پر به ملوړ وي. نو عزیزونه، دا تاریخ چې د وزیرستان تر څخه دا مو یقین لا چې دا یو تاریخي تاریخ ده. دا مولا کې تاسو کو تاسو مطالبه دا سدي چې ټول دنیا چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دي ګوند تاسو دې زکه چې دا په حق مطالبه دي تاسو یو ناجایز خبر نه ده کوي ګوند دې لارې خبر نه کوي دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د جنوري په 13مه د ملیر اس اس پی روانور په مشرۍ پولیسو د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسعود طالبانو سره د تړاو په تور وواژه. خو وروسته د سند چارواکو ویل چې مسعود بیګناه و او دغه جالی پولیس مقابله وه. انور دا مهال پټ دی او د پولیسو لخوا د هغه د نیولو کوشش روان دی. له حکومته د دې مظاهره چانو یوه بله غوښتنه د غیب کړل شو پښتنو ځوانانو موندل دي. د احتجاج ته د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل که یو څوک په کم جرم تورن وي هغه باید د غیبولو پر ځای عدالت ته وړاندې شي.
چې څومره په ظلم قتل شوي نوجوانان قبایل انشاءالله د نقیب بینوا د ټولو پور اخلي انشاءالله او
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو درنی ته وویل چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او نور باید حقونه ونه خوړل شي. دی وای نور بس دی، هم دومره بس دی، موږ سره چې کم سلوک کیږي او کم ظلم را سره روان دی دا د ظلم اخیری حد دی. یاد دی چې دا مظاهره له قبلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو لپاره پیل شوې وه. وروسته ورسره د ملک له بیلابیلو برخو پښتانه سړي او ښځې یو ځای شول او غوښتنې هم ډېرې شوې. د دې مظاهرې په درېیم ورځ د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودري او د سفران وزیر مملکت غالب خان هم ورغلل. دوی ټینګار وکړ چې د مظاهرچیانو ټولې غوښتنې به منل کیږي. حکومت دې مظاهرچیانو سره پر لیکلې بڼه وعده وکړه چې د دوی غوښتنې به پوره کړي. اوریدونکو تر حکومتي وعدو وروسته د اسلام آباد مظاهره د فروری په لسمه د یوې میاشتې لپاره وځنډول شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تر دې وروسته وویل چې د دوی سوله ییزې مبارزې کار وکړه، خو که د پاکستان حکومت ورسره په لیکلې بڼه کړې وعدې پوره نه کړي نو بیا به احتجاج پیلوي. هغه په اسلام آباد کې د خپلې لس ورځنۍ ناستې تر ختمولو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړې ویډیو پیغام کې واضح کړه چې کار یې لا ختم نه دی.
مشوره دا وکړله چې دشت ورځې یوه میاشت په ټایم ورکړو، ځکه په دغه کیسې دا روان ورته نه ونیولو، دا مورای عدالت قتل او نور لاپت افراد نه راغلل، یا زموږ ماینونه صفا کول نشول شروع، تا د ماینونو د ویکټم سره کمپنسیشن نه وکړو او تا تشدد چرته بیا وکړو، نو بیا به موږ په میاشت نه اول مختلفو پښتنو علاقو باندې راشو، یو غټ لار یون به جوړ کو، داسې غورزنګ براولو د اسلام آباد په طرف چې هغه به په لکونو خلک وي. ان شاء الله زمونږ اراده پخې دي
د سولې پر لور.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د دې مظاهره ګډونوالو په خپل مصرف د احتجاج پر مخ بیو. دوی به هر ماښام دلته جمع شوي کاغذونه او نور غیر ضروري شیان ټولول. دوی نه غوښتل چې چاته تکلیف جوړ شي. افراسیاب خټک وایي همدا وجه ده چې دا مظاهره تر نورو احتجاجونو بدله او کامیاب و. هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.